የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰደላ ቀዘንፋር ሰላሙን ወመናይ ቀደርመን ወሪዱንኩ ዳሳዲ ራዲዮይ መጀሌ ፈራዋን ኸበራዋነኪ ንምሩዘይ ሻይራ ጉልዛደ ሐቅዶስ ደኽፖሎ አደቢ ፋሊያቱኑ ኦ ፈንምሩስኪ د نورو میرمنو د فرهنګي حادثو په اړه کې معلومات راکړي
موږ دا جلسې او دا غونډه ز په خپل په غیر رسمي توګه د شوتو سره ډیر لرم هتا د سې پیښې سوي دي چې انجونې ورکول کیږي ولور ډیر غټ سوي د دغه خبرو په اثر هغه ولور نیمای سوي دي ز ډیر خپل په دې فعالیت خوشاله یم
برکوال میخیل په کوټه کې د ډولچیانو د مشکلاتو په اړه ریپورت لري
د کوټې د زرغون سړک او سریاب سړک ترمنځ د پله پر پیاده لار غن شمیر ډول وهونکو ناست وی دوی په دې تاموي چې یو څوک ودونو یا نورو د خوشحالي مراسمو ته بوزي خلکو ته ډول وهي او په بدل کې خپل اولادونو ته د ډوډۍ پیسې پیدا کړي
په ننګرهار کې د ګلابو د باغونو په باره کې د داوود وفا ریپورت د شین ګلاب په نوم د چین د خلکو یو عاشقانه حکایت او نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
د علامه محمود طرزی د زوکړې د 150 او سراج الاخبار امانیت د خبرېدو د سلمی کلیزی په مناسبت په کابل کې یو نړیوال سیمینار جوړ شو ولسمشر کرزی چې په دې سیمینار کې برخه اخیسته و محمود طرزی د افغانستان د ازادۍ او پرمختګ د لارې یو لوی بیرغ والوباله محمود طرزی یو نیم سل کال پخوا په غزنی کې دنیا ته راغی او په 1912 لمریز کال کې د 18 کلونو په عمر وفات شو په جلال آباد کې د سولې لویا مشاعره وشوه په دغه مشاعره کې چې جلال آباد ادبي خوځښت یې بندوبست کړی و تر سلو زیاتو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته او جګړه یې وغندله د جلال آباد ادبي خوځښت مشر ارشاد رغاند وویل چې کله ناکله د ځینو افغانانو له احساساتي روحي استفاده کیږي او په لوی لاس جنگ او تشدد ته هڅول کیږي خو شاعرانو او د قلم خاوندانو ته پکار ده چې په خپل ولس کې زغم او حوصله زیات کړي او خلک د ملک او ټولنې خیر ته ور وبولي د کندهار د خلکو هنرونو د انجمن غړیو خپل شاوخوا شل انزورونه د افغانستان د ولسمشری په ارګ کې ننداري ته وړاندې کړل د ولسمشری دفتر خبر پاڼه وایي چې په دغو آثارو کې د افغانانو دودونه ژوند او طبیعي مناظر انزور شوې دي ولسمشر کرزی د دغه نندارتون د آثارو لیدلو وروسته هیله څرګنده کړه چې دغه کسان د خپل کار کې نور پرمختګ هم وکړي د انجمن غړیو له ولسمشر وغوښتل چې د انزورګرۍ او خطاطۍ په څانګو کې د لوړو زده کړو لپاره نورو ملکونو ته واستوي
د حمل په وبښتمه نیټه چې د کابل په ځینو سیمو مرمۍ ورېدلې د شار په زړه کې په میوان واټ کې کتاب شار مؤسسې د کتابونو یو لوی نندارتون پرانیست د پرانیستنې په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی وویل
دا نندارتون چې کتاب د شار تر عنوان لاندې پرانیستل کیږي او دا ویاړ به د تل لپاره د دوی په برخې چوندي د لومړي ځل د لپاره دا یو ابتکار کړی دی چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت به یو هفته دا نندارتون پرانیستی وي
د کتاب شار مؤسسې د مشر نجیب منلی په قول په دغه نندارتون کې شلو مختلفو کتاب پلورنځیو په شریکه برخه اخیستې ده ومان نیازی چې دغه نندارتون ته ورغلی و له ښاغلي منلی سره د دې نندارتون او په افغانستان کې د کتابونو د کاروبار په اړه مرکه کړې ده شاغلی منلی وویل
نن د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې یو خصوصي مرکز تجارتي مرکز چې کتابخار نومیږي یو کتاب پلورنځی دی د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د کتاب اونۍ لمانځي د دې اونۍ لپاره د کابل د ښار ټول کتاب پلورونکي تر شلو زیات راټول کړي دي او په ګډه سره دلته په د کتابونو یو پراخ انتخاب د مینوال په مخ باندې پلان سره دی چې کولای شي د تراشه کتابونه واخلي کتابونه وګوري او د کتاب سره خپل ملګرتیا وکړي
څومره کتابونه به یې په مجموع
شل کتاب پلورنځي دي چې هر یو زر کتابونه راوړي نو شل زر د هغوی زیات دي او شل زره د کتابخان خپل کتابونه دي. نو په مجموع کې د څلویښت زرو کتابونه کېږي چې په دې کې البته مختلف نور نه کړي حساب کړو، نو تر دوه زره عنوانو پورې کتابونه شاید موجود اوسي.
یو څه خو د دې کتاب د اونۍ په اړه هم راته ووایاست، دا یې لومړی پیل ده؟
د کتاب اونۍ کله لمانځل شوی؟ په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شوي دي، کله د حکومت لخوا، کله د بهرنیو موسسو لخوا، کله د بهرنیو هیوادونو لخوا. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان خصوصي سکتور په خپل ابتکار باندې او په خپلو امکاناتو باندې دغسې یو نندارتون پرانیزي. دا نندارتون به د یوې اونۍ دپاره پرانیستی، د دې په خاطر ورته نوم د کتاب اونۍ ایښی دی. او دا نندارتون به د هر کال پسله دی. زموږ هیله ده د کتاب د نړیوالې ورځې په شاوخوا کې د یوې اونۍ دپاره پرانیستی چې دا په افغانستان کې په ورځ هم بدل شي.
دا ستاسو خپل ابتکار دی؟
دا زما خپل ابتکار دی.
منلی صاحب، تاسو تقریبا د یو کال نه را په دې خوا یا څه کم د کتابخار مسؤلیت تاسو لرئ، څه فکر کوئ چې خصوصي برخه په دې برخه کې څه کولای شي او څومره امیدواري سته ده چې دا څه چې تاسو پلان کړی دی دا به عام شي او بالاخره خلق به دا کتاب لوستو ته ډیر توجه؟
یو ډیر ساده محاسبه به وکړو. په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په لیک لوست پوهیږي. که دوی د کال یو کتاب واخلي، په افغانستان کې د کال 10 میلیونه کتابونو لپاره بازار شته دی. او که هر کتاب 1000 افغانۍ ارزښت ولري، د 1 میلیارد افغانیو بازار په افغانستان کې شته چې تر اوسه پورې دغه بازار چاندې پرانسته او استفاده یې نه ده کړې. نو دلته د کاروبار لپاره زمینه شته دی. مونږ که چیرې غواړو چې کتاب د حکومت د لارې یا د بهرنیو مسود لارې په افغانستان کې خپور کړو، نه بریالي کیږو. مګر که خصوصي سکتور په دې کې خپله ګټه وګوري، نو طبیعي خبره ده چې هغوی به د خپلې ګټې په خاطر هم د کتابونو د پراختیا لپاره کار وکړي. نو زمونږ هیله دا ده چې خصوصي سکتور په دغه ساحه کې مخکامه شي، مخکې قدم واخلي او ټولنه ځان پسې راکش کړي.
د کتاب شار د کتابونو نندارتون ته د کتاب او مطالعې ګڼ مینوال ورغلي وو. عمان نیازی د مطالعې له یوې مینوالې سره هم خبرې کړې دي.
وبخې نوم؟
نوم می اوګی امیل.
اوګی امیل چیرته راغلی؟
دلته کتاب خار ته راغلی یم. لنیکه مرغه د خوشحالۍ ځای دی چې داسې یو مرکز پرانیستل شوی دی، کوم ځای کې چې مختلف کتابونه، په زړه پورې کتابونه، هر هغه څه چې مونږ یې غواړو هغه په کې شته دي، هغه په کې پیدا کیږي.
څومره وخت تیر کړل؟
یو نیم ساعت خو کېږي چې راغلی یم.
په دې نیم ساعت کې چې وګرځېدلې، کوم کتاب دې ډېر په زړه ولګېد؟
ولا عنوانونه خو ټولې زړه راښکونکي دي. یار، یو ته چې ځیر شي، اول خو د لنډیو کتابو چې هغه ما لټول، ځکه غواړم چې مشرقي کې په ولسي ادب باندې کار وکړم. پښتو کې چې کوم کتابونه زما په کار او ټپي سي زما په کار دلته مې پیدا کړ، او د ډېرو شاعرانو کوم مجموعه چې یو وخت ما زه پسې ګرځېدم، اوس مې تر سترګو کې. انشاءالله اوس نورم وخت لرم چې وی ګورم، اتمن به پیدا کوم.
څو کتابونه دی واخستم؟
اوس خو مې درې کتابونه اخیستې دي.
کتاب شار مؤسسه غواړي چې د نندارتون د کار په پای کې درې کسه شتینه شاعرانو او لیکوالو ته د افغانستان په اوسنی ادب او فرهنګ کې د هغوی د فعال ونډې په خاطر جایزې ورکړي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تاسو څه فکر کوئ په عمر کې به هغه کوم کال وي چې د خوشحالۍ امکان پکې تر نورو کلونو زیات دی؟ په دې باره کې د تر سره شوې سروې خلاصه وشما رشیدی لولي.
دا شاید ډیره جالبه پوښتنه وي چې د عمر هغه کوم کال دی چې بنیادم پکې تر نورو کلونو ممکن ډیره خوشحالي احساس کړي. یوه تازه سروې ښیي چې د عمر تر ټولو خوشحاله زمانه 33 کلنۍ ده. یوې بریتانوۍ ویبپاڼې چې فرینډس ری یونایټډ نومیږي، له ګڼو کسانو چې تر 40 کلونه یې عمر اوښتی دی، پوښتنه کړې چې د عمر په کوم کال کې یې ډېره خوشحالي احساس کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې 80% کسانو ویلي دي چې دوی تر 33 کلنۍ پورې واقعي خوشحالي نه وي احساس کړې. د نفسیاتو ماهرې دونا داوسن د نوموړي ویبپاڼې د دې سروې په باره کې د تفسیرې په وخت وویل چې 33 کلنۍ هغه عمر دی چې د ماشومتوب له سادګیو پوره راوتلي یو، او د نوي ځوانۍ لیونۍ خویونه مو هم کنټرول کړي وي، خو د ځوانۍ سیکه او انرژي لا پوره راسره وي. او په همدې وجه که وګړي وایي چې 33 کلنۍ یې د عمر تر ټولو خوشحاله وختو، غلطه خبره نه کوي. د ډاکټر دونه داوسن په قول په 3 کلنۍ کې د عمر هغه پړاو مخ په تمامي دوی یا تمام شوی وی چې انسان ته ځان معصوم او بی تجربه ښکاري. د عمر په دې مرحله کې بنیادم هم له واقعیتونو سره غاړه غړی کیږي او هم امیدونه ورسره وي او په ځان کې د ډیر څه کولو وړتیا ویني.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په اسلام کې د کسب کار څښتن د خدای دوست او حبیب بلل شوی دی، مګر د هندوستان په پخوانی کلچر کې خلک په طبقو ویشل شوي او ځینو کسبونو ته په سپکه سترګه کتل شوي وو. د پخوانی هندوستان دغه مفکوره لا تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان په ځینو وروسته پاتې سیمو کې د دې سبب شوی دی چې ځینې کسان ډولچیانو او هنرمندانو ته په ښه سترګه ونه ګوري. البته په شاری سیمو کې چې تعلیم هم شوی دی او تمدن ترقی کړی ده، د هنرونو او کسبونو د خاوندانو اوس قدر کیږي. مګر ځینې داسې شارونه لا اوس هم شته چې یو شمیر اوسیدونکو ته یې ځانونه د کسب او هنر تر خاوندانو بر او بهتر ښکاري. په کوټه کې ډولچان شکایت کوي چې هم یې یو شمیر خلک څوروي او هم پولیس. په دې اړه د برکوال میخیل د ریپورت د اوریدو بلنه درکوو.
په افغانستان او د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د ودونو او نورو د خوشحالۍ په مراسمو کې ډول وهل یو پخوانی دود دی، خو د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره په ودونو کې د ډول پر ځای خلک د ټنګ ټکور پروګرامونه جوړوي او یا په غټو سپیکرونو کې سندرو ته اتڼ کوي. د کوټې د زرغون سړک او سریاب سړک ترمنځ د پله پر پیاده لاره ګڼ شمېر ډول وهونکي ناست وي. دوی په دې تمه وي چې یو څوک ودونو یا نورو د خوشحالۍ مراسمو ته بوزي، خلکو ته ډول ووهي او په بدل کې خپلو اولادونو ته د ډوډۍ پیسې پیدا کړي. په دوی کې تن چې ظاهر استاد نومیږي سترګې تورې کړي او ویښتان یې غوړ کړي وایي د پخوا په پرتله یې خلک ډېر ودونو ته نه غواړي چې له امله یې د دوی کار ډېر بې خونده سوی دی.
اوس دا ټي وي شیان رالی ولاکه اوس دا ډول شوق خلکو کوي، مګر ښه زندگی ښه ژوند دی موږ نه دی. الله پاک رزق ورکوي، دا ناشکراتی موږ نه کوو، مګر دغه دی پخوانی کې ډېر نن سبا دونه نسته. ګرد دنیا ترقی وکړي نه، موږ هغه غریبان هغه غریب الحمدلله فنکار سړی، مګر دغه دی چې دا ګرد اوس خرڅوم یو ډپټي شملاوي نو با یو سکون زندگی مشتملاوی مجم دا ژوند کې اوس زړه دغه سستا چې یو زندگی ښه زندگی تیر کو، مګر ولاک شی جوړه نه مجله.
د سړک پر څنډه ناست دغه ډولچان له څرمنو او پوستو کې څخه دریاوی هم جوړوي چې په بیلابیلو رنگونو او ګلونو او ستوري هم ور باندې جوړ کړي وي. یو بل ځوان چې د ډول په جوړولو بخت دی راتوای چې نن سبا یې جنگي حالاتو د ډول درزاته د چنې اور او ځوانانو د اتړ مخه هم نیولې ده او دوی لاس تر زنه د موټرو په دړو کې دی ته پتا مدي چې د چا د خوشحالي په مراسمو کې خپل ډولونو تلاش ته ورواچوي.
زما نوم محمد هاشم دی، زیدل ته ډول جوړوم، زما کاروبار دی د ډول غ غریبي دی دغه چې ناست د کور خرچان دی هغه حساب کتاب مهنګای ډیر دی.
دغه دریاویم جوړوي
او خانه دریام جوړوي
دا خرچی جنن سبا
بس گزاره کی شکر دی د الله په یو دانه 250-300 باندې دی څه خرچی
او دغه ډول خو نه خرڅوي نه دغه تاسو خپل
دا سی خو موږ خپل وعده کی وای فنکشن منشن سیلته وای
نن سبا خلک ودونه تم ډیر غواړي کنه
اوس خو نه ست کاربارونه نه ست دغه جنگونه حالاتونه سم نه دي دغه وجه سے دونه ډول زیاده اوس چایت نست
انده بدمنی چې د ستاش په کار ما سر کړی
او په دموش کار ما سر کړی.
کته هم دغه ډولچان خلکو ته په ډول وهلو سره د خوشحالي موقع برابروي، خو دوی اکثره د کوټې شهر په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو او یا په کوډلو کې اوسېږي او ډیر کم یې دا توان لري چې په کرایو کورونو کې ژوند وکړي. یو بل سپینجری ډولچی کریم بخش چې مخته ډیر دریاوي پرتې دي د پولیسو او خلکو له ځورونو سر ټکوي.
سرمستانی ډول والا دغه ډېرې میرے خرڅو خپل غریبي کو بچیان د پاره یو ګوله ګټو
دغه دریاوي په پخوا خلکو د انجونو په ودو کې وهلې اوس نن سبا خرڅیږي کنه
خرڅیږي الله ربانه ده گزارا کیجی خدای غفور رحیم دی
تو کی ډیر وړ پښتانه خبر اوسه
پښتانه موړي بلوچستان موړي پنجابیان موړي هر قومه مطلب وړي چې کاروبار وسې دل تک شینو نه پرې دی وای ولارس پلیسانو تنګي پبلیکوم تنګي مچيري ورس دغه حال سمجته یو کلاشم کو په ګولۍ باندې و چلی ګرد ختم کی نو هغه سم دی دغه زندگی سمج بیزار سو حقیقت
څومره زمانه راځي دا کار
ډیر وخت غدي د 50 کال مج نکک بابا کړي دغه کارونه مجم دغه کارونه پسې
سره له دې چې دلته خلک د ډول له درزا خوند اخلي او اتڼونه ورته کوي، خو ډولچي ته په شاسترګنه ګوري. ډولچي ظاهر استاد وایي د خلکو دا ډول زورونو او سپ سپکو نمونو دوی له خپل کسب زړه تور کړی دی.
موږ خپل خواسم زاله واده لزول ته ډیر مهنت کوو نه بچان روزی د پاره دغه خلک شته په موږ باندې پوسخند وای موږ هم عزت لرو مثال بس ډړه می دغه سمات سی دی اعلان کوس الحمدلله زی استاد سړیم په پښتانه کې په بلوچستان کې پارسا په سرنا په ډول کې تا تړ پر موږ استاد او موږ خاندانی استادی خبر دی مگر نن سبا غن عزت نسته اوس چې ولاک زړه غواړي سپک نظر په خلک دمان وای فلانی داله والا وای بس دغه شایسته موږ درای سره مات سی ودی
د یادونه ورد چې په شاري سیمو کې ک خلک تر ډیره په ودونو او د خوشحالي په نور مراسمو کې ډولچان نه بیایي او د موسیقي له نویو او قوي آلاتو او غټو سپیکرونو کار اخلي خو په کلیوالو سیمو کې هم له ځینو ځانګړي قبیلو پرته په نورو خلکو کې د ډول وهلو او اتڼ کولو دود کم سوی دی چې یو علت یې له ډول او موسیقي سره مذهبي اختلاف ګڼل کیږي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
گدایان او سوالګر د خلکو د خواخوږۍ د ترلاسه کولو لپاره مختلفې طریقې استعمالوي، خو یوې نیویارکۍ ښځې بیخي نوې طریقه استعمال کړې ده او اوس د ټګۍ په تور محاکمه کیږي. نورحال وژمه رشیدی راکوي.
یوه نیویارکۍ ښځه په دې جرم نیول شوې ده چې د خلکو د خواخوږۍ د ترلاسه کولو او له دې لارې د پیسو د ټولولو لپاره یې دروغ ویلي دي. دې ښځې آوازه ګډه وه چې سرطان ناروغي ده او یوازې شپږ میاشتې به ژوندی وي او تر ټولو لویه آرزو یې دا ده چې په دې شپږ میاشت کې واده وکړي مګر د واده پیسې نه لري. د نیویارک د څارنوالۍ د ادارې مشر آریک چندرمن رسنیو ته ویلي دي چې 25 کلنۍ جیسیکا ویګا په دې چل باندې په زرګونو ډالر راټول کړل. چا ورته د واده کمیس واخیست، چا یې د واده د ډوډۍ پیسې ورکړې، چا یې د شاتو د میاشت مصارف برابر کړل او لنډه ده هر چا د خپل وس په اندازه مرسته ورسره وکړه چې د 2010 کال په می میاشت کې د جیسیکا ویګا د واده او ورپسې بیا د شاتو د میاشتې لګښتونه پوره شي. جیسیکا ویګا په رښتیا واده شوه خو ژوندی پاتې شوه. میړه یې چې د دې په دروغو وروسته خبر شو له واده څلور میاشتې وروسته طلاق ورکړ. د نیویارک د څارنوالۍ د ادارې مشر وایي چې ویګا مهربان او خواخوږی انسان تیریستلی دی او داسې چمې کړی دی چې د بخلو نه دی. د څارنوال په قول په 25 کلنۍ ویګا باندې د چلوال او دوکې شپږ تورونه لګېدلي دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعرانو ننګرهار په خواله د ګلو هار بللی و، خو اوس چې خلکو د ګلاب د ګلونو کروندو ته مخه کړې ده دغه شاعرانه خبره لکه چې په حقیقت بدلیږي. په ننګرهار کې یو جریب ګلاب له 150 تر 150 زرو افغانیو پورې حاصل ورکوي. په دې اړه د داود وفا د ریپورت د اوریدو بلنه درکو.
د ننګرهار ولایت د چین او سپینغر ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د ګلابو کرنې سیمه ییزو بزګرو ته د عوایدو ښه سرچینه برابره کړې. د چین ولسوالۍ په پیخي، عبدالخیلو، پیخي خوړ او ځینو نورو سیمو او د سپینغر ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د ننګرهار د کرنې ریاست په هڅونه د کوکنارو پر ضد د مبارزې ټولنې په نامه د یوې موسسې په مرسته د کوکنارو د مخنیوي په غرض تقریبا 300 جریبه ګلاب کړلی چې بزګری هر ورځ حاصل ټولوي. بزګر وایي پوخای کوکنار کرل او اوس چې ګلاب کری تر کوکنارو ورته ښه دي.
قاسم یو دکانې پیسې باندې مونږه دکانو نیو او مونږه ډیر خوشاله یو پروژې نه چې یعنی ډیر خاص حالات ورکوي د کوکنارو په زید باندې مقصد هغه پروژه چې دا غزیدلې دا چې باید چې نورې مو غزایي او دینه مونږه ډیر خاص حالات لرو ډیر خوشاله یو دینه دینه مقصد پروژه ډیر خاص حالات کوي چې نور سیمه ته مو غزول شي چې مقصد دینه پروژې نه استفاده او ان شاء الله چې دا مقصد کوکنارو د اصل نم دا سید دا کوکنار مونږ کرو چې مقصد نور کو بدله کې دا شنور مو غزوي.
نو می حضرت زاده د شنوار اوسیدون کې د ګلاب چې دوی مونږ ته کړل د مونږ د دوی څخه ډیر راضي او دغه چې کم د وس مونږ کوکنار نه کرو د کوکنار په ځای د ګلاب نه مونږ ډیر استفاده کوو ډیر لا سره وړنه ورڅخه لرو او هم دغه چې دغه ګلاب چې کم دی د هوا په دغه باندې ډیر اثر لري یعنی هوا هم کولای کوي او بل زمونږ عیدات هم پکې زیاتیږي او د نسبت کوکنار ته دا مونږ ته ډیر ګټه وردی هم سیمې ته هم عوام ته هم دولت ته هم ټولو ته. نو مونږ د دولت څخه ډیر راضي یو چې دغه ګلاب مونږ ته کړل دي او دا یو پرمختګ دی د کوکنارو پر ضد باندې او مونږ هم پکې ډیر ګټي دی ولا سره ونه دی او حکومت ته هم
د ننګرهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر عجیم اصل خان وایي د ګلابو د پروژې خو نتیجو وخوده چې تر کوکنارو ښه دي.
دغه د ګلابو کومه پروژه چې په سپینغر او چین ولسوالۍ کې دا هلته فعالیت کوي کار کوي نو دغه فعالیت په نتیجه کې دغه دوی د اصیل ګلاب دلته کري دهقانانو ته د اصیل ګلاب ورکوي او کال په کال تکثیر کوي زیاتوي. دغه اصیل ګلاب چې بیا کله وغوړېږي ګل وکړي دغه ګلانې بیا دوی کیلو په اویا افغانۍ د دهقانانو نه دوی اخلي.
د ګلابو د اڼولو په هدف شینوارو ته د ننګرهار د نورو سیمو استوګن هم ورغلي هماغسې چې د کوکنارو د وهلو لپاره خلک نورو ځایونو ته تر دې وړاندې د مزدورۍ لپاره ورتلل. یو تن چې د سرو رود ولسوالۍ نه ورغلی وایي ګلاب د سیمو د سمسورتیا لپاره هم ښه دي.
دا چې ننګرهار د کرنې ریاست د کوکنارو په ځای د ګلابو د کرلو کمپین یې شروع کړی ده، د ګلابو کرل یې پیل کړی ده، مونږ ډېر ترې خوشحاله یو ځکه چې سیمه هم سمسور شوې ده او د سیمې د ښایست او د ښکلا سبب ګرځېدلی ده او هیله مند یو چې دا په ټولو نورو ولسوالیو کې هم وغځېږي تر څو خلک د کوکنارو د کرلو څخه لاس واخلي او ډېر خوشحاله یو ځکه چې ښه حاصل ورکوي او خلک هم ترې خوشحاله دي او ښایست هم لري.
د ننګرهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر عجیم اصل خان وویل په پام کې ده چې د ګلابو پروژه نورو سیمو ته هم وغځوي
انشاءالله تعالی چې دغه پروګرام په غځېدلو باندې ده. په اچین او سپینغر کې خو بالکل دوی کار کړی ده، د خانات راضي دي او نورو منطقو ته غځي غواړي چې د شینوارو په نورو دوا کې ځکه دغه آب و هوا دغه ګل سره ګلانو سره توافق لري. دا د نورو بوټو نه هغه مخدره بوټو نه دغه دوی ته ډېر اقتصادي تمامېږي. یاره دا انشاءالله بالکل د ګلابو کچکم دا بدیل دی د کوکنارو کېدای شي.
د چین ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي ملاجان شینواري وویل مخکې ګلابو ښه حاصل ورکاوه خو دا چې بزګر ورسره نابلده دي اوس یې حاصل لږ څه کم شوی.
تقریبا
پاچین کې د کرنې د تولید مدیر محمد توفیق وایي په ځمکو کې کرنیز فعالیتونه ښه او ناښه دواړه حالت لري خو په مجموع کې سیمه ایز خلک د ګلابو له پروژې راضي دي
او دغه د ګلابو کرل یعنی د قانون ته ډیر ښه راضي دي او انشاءالله چې نورم دا زیات شي نو کېدای شي چې د کوکنارو مخنیوي د سره وشي او د قانون ته ډیر زیات راضي دي او په خصوصا په هغه منطقو کې د چین په ولسوالۍ کې او د اسپینغر په ولسوالۍ کې چې هغه منطقه ورته ډیره خسته به خوالري او د قانون ډیر زیات راضي دي تینا او هر کال هر د قانون ته تقریبا د یو جریز مکینه ډیر زره 15000 افغانۍ عاید لاسته ورزی د هر دیقان ته یعنی د غنمو او د دینورو هر څو د کوکنارو نم داخده تکلیف کم ده. پن 300 جریبه زمګه کوي چینو سپینغر ولسوالۍ کې دغه ګلاب کښ شوې ده حاصل ډیر ښه کامیاب حاصل ور کوي.
د ګلاب له دغه پانو نه په پیخي خړ سیمه کې د یوې کارخانی په وسیله وبې استل کیږي چې په درملو او نورو کورنۍ ټوټکو کې کاریږي. دا کارخانه په سیمه کې د مخدره موادو وزارت په مرسته د کرنې ریاست په تشویق جوړه شوې چې د ګلابو اوبه د هیواد په بازارونو سربیره پیښور ته هم صادروي او هلته په هوموپیتک یا کورني حاکمي علاج کې هم ترې پوره استفاده کوي.
وطن عبدان خرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن عبدان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما پما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
زینی گلان شایسته ای خو خوشبویی کمه ای. مگر گلاب گل تا خدای پاک شایست و خوشبویی دواره ور کرده دی. گلابونه پا مختلف رنگونو که پیدا کیشی. البته تا روز پوری هیچا دا شن رنگ گلاب ندیلی دلی. دا بشر دا عادت دی چی کم شای پا رشتیانه دنیا که نمومی دا خیال پا دنیا که لطون کهی. شین گلاب دا چین دا خلکو دا یو خوش عاشقانه حکایت نوم دی. چی ستا سلپارمو ترجمه کرده دی. او فریدا سیفی الولی
شین گلاب د چین د خلکو یو حکایت دا د ډیرې پخوا زمانه کیسه ده د چین امپراتور یوازې یو لور لرله نور اولاد نه و د بچا لور هم خکلی و همو خیاره او سر بیر پردی دیره تکره سندرماره و. امپراتور بودا شوی و غختلی مخکی ترخپلی مرینی دلور واده ووینی. خلق دیر و خود امپراتور دستی چوک پکارو چی دلور غندی ده کمالونو چختن وی. امپراتور ایلان و کرد چی که هر چوک ده دلور غواری اول شرطی داده چی شین گلاب بسوغات روری. پاغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کړل خو د وحشي ګلابونو بوټي یوځه بل ځای لیدل کېدل دغه ګلونه سره وو سپین وو زیړ وو نارنجي وو ګلابي وو مګر شنه ګلاب هیڅ نه لیدلی او نه اوریدلی وو ل اعلان سمو د ورستا یو شتمن سوداګر دربار ته راغی شاهزادګۍ وو غوښته سوداګر لزان سره شین ګلاب راوړیو امپراتور او درباریانو شنه گلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ورته رښو چې شهزادګۍ د همدې سړي لایق ده هغه چې تر دې دمه شنه گلاب ته نو وکتلی ګل ته په زیر زیر وکتل او وی ویل د غزوان سپین ګل ته شین رنگ ورکړی دی که هر څو ګور باندې غلط شي زه خو نه ور باندې غلطیږم سوداګر چې د شهزادګۍ اوخیاري ولیده د ګل پر رنگولو یې اعتراف وکړ او پر هغه لاره ستون شو ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړور جنګیالی راغی د شنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و ګلاب ډیر ښکلی و او امپراتور وویل چې که د رښتیا ګلاب وې نه هم به دومره ښکلی نه و خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی د امپراتورۍ ځوان قاضي القضات و د لزان سره یو ډیر ښکلی چینی کاسه راوړه په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شین ګلاب رسم ایستلی و انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کاوه امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره اثر وکړ چې بې ارادې په لوړ آواز وویل وا څومره ښکلی خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضي القضات ناکام لاړ د اوړي د موسم په یو خیال پارونکي مازیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه د باغ د دیوال له بلې غاړې د یوه لالهانده او سرګردانه سندرغاړې سندره واورېده شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لهو شوه سندرغاړې د باغ شاته په کوڅې کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلې ویلې کېدله لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي لکه د چا ځان چې میږي میږي شي د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغه سکانه وکړه د دوی دواړو تر منځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیده خو دی داسې ګڼله چې دا سندره دې ته ویل کېږي او په همدې وجه یې مخ له شرما سره لمبه وکړه د شهزادګۍ له سره هوش والوت، نشه غونده شوه او د دیوال له دې خوا یې د مینې سندره هسکه کړه. سندرغاړي چې د دې خوږ آواز واورید، په ځواب کې بله سندره وویله او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندری ځواب ورکړ. دې په سندرو کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي، واده در سره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې اوښکې راماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادر شي څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. هغه شپه شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغې. په سبا چې لالهانده سندرغاړی څنګه دربار ته راغې، دې سمدستي وپېژند. دې هماغسې و لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګ ونه یې لرله او په ښکلو سترګو یې هماغسې مهرباني پړه کېدله چې له سندرو سره یې ملا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیو. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ور وکتل، ویې ویل
دا شین دی.
د سندرغاړي زلمی په ځای شهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور جیک شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ورمخکې شوه، ګلاب یې ورنواخیست او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپلې نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره وریاده شوه چې له هر چا سره دلیل وایه، خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړاوه، ویې ویل
تا وګټله.
د نیمروز د میرمنو د فرهنګي او پرختیایي ټولنې مسؤوله شاګوله ګلزاده حق دوست شاعره او د ښځو د حقونو مبارزه ده. ومان نیازی له دې سره مرکه کړې ده. دا د نیمروز د فرهنګي او پرختیایي ټولنې د فعالیتونو په نیمروز کې د ښځینه فرهنګیانو او دغه راز د خپلې شاعرۍ په اړه خبرې راته کوي.
په پیل کې به اوریدونکو ته ځان ور وپیژنې.
بله، زه شاګوله ګلزاده اقدوس یم، د نیمروز ولایت د میرمنو فرهنګي او پرختیایي ټولنې مسؤله.
دا ستاسو ټولنه چې ده په کوم کال کې جوړه کړې ده او څومره غړي لري، څه فعالیتونه کوي؟
زموږ د ټولنې یو کال بشپړ سو چې رسمیت مو اخیستی دی جواز، او یو کال یې بشپړ سو چې بیا د یوې مجله جواز هم موږ واخیسته.
څو غړي لري دا ټولنه؟
دولس تنه موږ رئیسه آیات یو په سر کې زما په شمول، او نور چې راځي ګډون کوي په غونډو کې هغه ښځو شمېر نو زیات دی. هغه
بیا هم څو تنه یې
تقریبا چې زه کداګر د ښځې ټولې کم په توکل د خدای 225 ښځې کېږي.
دا ټولې د مرکز دی که د ولسوالۍ هم څوک راځي؟
د ننه د مرکز دی، او د مرکز د بغل د کلو څخه راځي. ولسوالۍ ستونزې لري، لارنۍ ستونزې لري، ترانسپورتي ستونزې لري، هغو ته لاسرسی زموږ نشي کېدلی، حتی تلیفوني ستونزې لري.
ټولنه څه فعالیتونه کوي؟
ټولنه هم فرهنګي فعالیتونه کوي، ادبي فعالیتونه کوي، هنري فعالیتونه کوي، د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، اساسنامه لري. په دې اساسنامې کې شل مادې لرو چې د افغانستان د فرهنګي اثارو روزنه کوي. مثلا ښځو ته باید کار پیدا کړي د بیکاري په مقابل کې، او د ډېرو زیاتو مصرفونو بوټانو یو ماده لرو مخنیوي باید وسی چې اقتصادي ستونزې من راولي، لکه د انجونو غټ غټ ولورونه، لکه بوج د غټ واده ایښول، لکه بوج د سرو زرو ایښول، سالګري او همداسې شیان ټول پکښې کېدي. او زیاتره فعالیتونه پر فرهنګي او حقوقي چارو باندې ده.
تاسو ویل چې د ځینو رواجونو چې تاسو ته ناسم ښکاري، د دې په مقابل کې تاسو غواړئ چې مبارزه وکړئ، څونه بریالي یاستئ په دې کار کې؟ فرزن دا ډېر ولور ده، د خو په رښتیا ملامته کړې ده د ځوانانو، او څه نتیجې ورکړې دي دې کارونو؟
خو دا زموږ فعالیتو ښه دستاوردونه موږ لرو. یو خو نیمروز په خپله یو سوله ییز ولایت دی، خلق فرق لري د نورو ولایتو څخه، نه د اطرافو، د خپله په مرکز کې شاید هم اطراف هم زیاتره داسې نه وي، خو بیا په اطرافو کې ولورونه ډبل ډبل رواج دي، مخې رواج ده، په بد کې ورکول رواج دي، پر بونو ورکول رواج دي، سپین ږیري ته ورکول رواج دي. نو دغه موږ اوس په سوله ییزه توګه ناست یو لرو د شوجو سره، چې شاده هم رول لري په کورنیو چارو کې، چې وکولای شي دغه مسؤلیتونه رافه کې. ډیر زیاتر دغه بوج د مصارفو د خواشیانو د خواهشو کېږي. که څه زه په خپله ښځه یم، خو وایي دا دود دی، دا دستور دی، دا مې لور ورکړی، ارو مرو به دغه کار داسې کېږي، نوروزی به داسې کېږي.
خو زه هم همدا خبره کوم چې دا خو د تاسې خپل کار ده، نو دا به څنګه سي؟ دا مېرمنې به دې ته حاضرې سي چې دا لست کم کړي؟
خو موږ دا خپل تلاش کوو د مېرمنو په مقابل کې. موږ ورته وایو چې دغه چې سبا دې د لور طبیعت خراب خپل په کور کې او کمه راځي و دا خو سرګنی ده، نو ښه به دا وي چې مخ تر دې ته دا بوج لښ کېدونه ظلم پر دا زوم باندې ونه کې. موږ دا جلسې او دا غونډې زه په خپله په غیر رسمي توګه د شوتو سره ډېرې لرم. حتی داسې پیښې سوي دي چې انجونې ورکول کېږي، ولورې ډېر غټ سوی، د دغه خبرو په اثر هغه ولور نیمایي سوی دی. زه ډېر خپل په دې فعالیت خوشحاله یم.
کور دې ودان، خدای دې بریالۍ لره. اوس به راسو تاسو ادبي فعالیتونو ته. په مشخص ډول که دا راته ووایاست په دغه ټولنه کې چې تاسو یې مشري کوئ، په دې کې څومره شاعران یا لیکوالان ستاسو سره همکاري کوي؟
په دې ټولنه کې زما سره دا ټولنه ډېره په ستونزو مخته ځي، ځکه موږ امکانات په لاس کې نه لرو. که موږ امکانات درلودی هم، په دغه یو کال رسمیت کې موږ کولی سو د نیمروز ټول ادبي او فرهنګي ښځو انجونو راوباسو. اوس مو هم خپل تلاش کړی دی، مکتبو سره اړیکې لرو، هغه انجونې، هغه استادانې، هغه ښوونکي، هغه ښځې چې په کور کې دي، د دغه طریقه څخه موږ ته لست رابرملا کړی، تر اوسه زموږ لاسته نه دی رارسېدلی. موږ په خپله دغه دولس ښځې چې یو، دغه زیاتره لیکوالانې دي، په دو کې شاعرانې نسته. زموږ مدیره مسؤوله ډېره فعاله نجلۍ ده، او دوی تنې نورې، یو استاد دی او یوه بله خور ده چې دا څېړونکي دي، دا پروګرام څېړي او دا مطالب څېړي. خو بیا هم د ستونزو سره مخامخ یو، لکه هغه څنګه چې زما زړه یې غواړي په هغه طریق نه دی، خو کوشش کوم چې مخ په وړاندې ولاړ سم، مقامات زما سره مرسته وکړي او مرکز ما سره مرسته
وکړي. شاعره یو ته
ستاسو شاعرانې دا چې نه برملا کېږي، مخ ته نه راځي، یا د کورنۍ د فرهنګ د اثر په خاطر باندې ځینې نیوکې سته چې نه پرېږدي څوک مخته سي، خو لرو شاعران
داسې پټې چې تا ته در معلومې دي ټولې بچوې؟
یعنی یو لس تنه الا تر پنځلسه پورې ماته زما سره اړیکې لري. دوی د ځان اوس دغه زیار باسم چې د دوی استعداد را ژوندی کړم. دوی باید شاعران سي، د دوی غږ باید پورته سي.
خپله له راته ووایه.
خپله مې مینه ډېره زیاته وه د اوله څخه، او د دې کس سره مې واده وشو د نیکمرغۍ له کبله، چې هغه هم زما مخنیوی نه کوي، زما د تشویق وړ وګرځېدی. په هغه رقم چې مور لو کړی وم، د پلار د کوره تللی وم، په هغه ادب کې د زه وروزولم، تر دا اوسه پورې زما د لوڼو مخنیوی هم نه دی کړی دی. نو زامن خو بې داغې هم، د افغانانو دا عادت دی چې زوی خو بې داغې رسوي. ما څه اثر درلوده، راټول کړي مې وه د جنګونو په ترڅ کې. زما د واده سره سم خو جنګونه شروع سوه، بدمرغي دغه وه. بیا هغه مو راټول کړه، ښاغلی بخت جمال چې زما سره په وکندن انټرنیشنل کې همکار و، هغه راته چاپ کړه زر.
دا مو شعرونه دي؟
بله، دا شعرونه دي، پښتو ژبه شعرونه دي. کتاب د ورکې ملغلرې په نامه چاپ شو.
کتاب مو په کوم کال کې چاپ؟
کتاب مو تقریبا پنځه کاله کېږي. خو
څومره شعرونه مو دي په دې کتاب؟
په دې کتاب کې هم اویا اتیا شعرونه لرم، او یو لږ ډیر یو سل شعر اوس په لاس کې لرم چې غواړم دوهم کتاب د خیره کوه کولای سم چې چاپې
در ته وایستئ چې ډېر موضوعات مو د شاعري څه یي؟
ډېر زیاتر موضوعات زما څخه خوشحالي نه پکښې راځي، چې هر څه زه د ځانه سره زیار باسم، خو دا جنګ و دا حالت چې وینم چې حتی یوه ښځه ما ولیدل چې زوی یې مړ و، ما ته راغله ول یو زوړ ټوکر کلري چې زه دا خپل زوی ته کفن کړم. دغه صحنه به هېڅ زما هېره نه سي. دې ښځې داسې ښایسته زوی مړ و، په دې کې ژړا په دې ورکوه چې دې څه نه درلودله چې واده ته یې کفن کړي. داسې حالتونه ما ډېر لیدلي دي. زه په خپله هم یو مور یم، د دغه افغانستان دردېدلې مور یم. که زه خپل زړه وسپړم، حتی ښځې به ځان ایر کړي چې زه مقابله کوم د ژوند سره او مبارزه کوم د ژوند سره، او بیا مې همدا د ټولو خوندو سره واده ده. څه چې ما پر ځان لیدلي، زه پر ځان اوښکې نه پیرزو کوم، د خپل اولادو جدایي نه پیرزو کوم، زه پرې څه ښځې نه پیرزو کوم. زه څو چې ژوندی یم، زه به زیار باسم په دغه حق کې چې د ښځو ته یو رڼایي لاسته راولم.
د شعر موضوعات مو نو له دې معلومیږي چې ډېر غم لړلي دي. نو
بس که درته وایم، غم لړلي پوره خو هم نه دي، خو موږ په نیمروز کې داسې ورځې لرو، د ښځې ورځ منزل کېږي، پسرلی راځي منزل کېږي، مشاعرې لرو. خپله مې اوس چې د خیره ولاړم، یو غټه مشاعره مې په نظر کې ده چې زه ولرم، لستونه مو نیولي. هغه انجونکۍ چې استعداد د شعر لري، د هغو لستونه مې نیولي چې وکولی سم د ارګان د خوا څخه یې تشویق هم کړم. خو هر څه پکښې راځي، داسې هم نه دی چې خاص، مګر زه د ځان سره ډېر زیار باسم چې خپل شعر باید هرې لارې ته ویسم، هره خوا باید پکښې وڅېړم.
ټولنه وایي مجله هم خپروي، په دې اړه مې یو څه راته ووایاستئ چې دا مجله څو مخه یي، تر اوسه یې څو ګڼې خپرې شوي دي؟
مجله فصلنامه ده. موږ چې ډېر کوشش وکړو، شل مخه مجله ده، کوشش کوو چې څلوېښت مخه ته ورسو. دوې ګڼې مو چاپ کړي، درېیمه ګڼه مو په لاس کې ده، خو ستونزې لرو، مالي امکانات نه لرو، هېڅ شی نه لرو په لاس کې، حتی ترانسپورتي امکانات د یوه ځایه بل ځای ته. خو اوله ګڼه د نیمروز ولایت یوناما مؤسسې ښاغلي امین صاحب رئیس د مؤسسې راته چاپ کړه، مالي لګښت یې پر غاړې واخیست. 1500 جلده مو چاپ کړه چې تر مرکزه تر ولایاتو مو واستول د دوستانو په ذریعه. او دوهمه ګڼه د ولایت مقام په مرسته چاپ سوه. درېیمه ګڼه هم ولایت ژمنې راسره کړي دي چې د دې وروسته به دا مجلې ولایت راته چاپوي.
یو څه د موضوعاتو په حیسه کې راته ووایاستئ چې ډېرې موضوعات څه یي؟
زموږ ټولنه په هېڅ سیاست پورې تړلې نه ده. په دې کې صرف زه غواړم د نیمروز د ښځو استعدادونه برملا کړم. د دوی ادب، شعر، فرهنګ، د دوی لاسي هنرونه، د دوی فعالیتونه، د دوی خپل میړانه چې خپل اولاد سره کم روزي او سره کم کار کوي، دغه زه برملا کړم او د ټولنې فعالیتونه څرګند کړم.
راځه نو داسې به وکړو چې یو شعر به دې واورو، اورېدونکي به هم پوه شي چې کیسه څنګه ده.
دا یو شعر خو د ښځې په هکله دی. زه په خپله ښځه هم د ښځې په نړیواله ورځ کې چې دا تازه هم تېر سوی ما وړاندې کړی و. ښځه، زه یو ښځه یم، یو مور یم، یو بشر یم، جوړه ستا سره ملګری په سفر یم. ته د ژوند په مصلحت هسې ژوندون کا، زه د دې نیمګړي ژوند د لاس په سر یم. ستا په زیرې په هر کور کې خوشحالي ده، زه چې وزېږم خفګیان دی، بدمرغي ده. ستا د هیلو په ښکلا کې لویول دي، زه نجلۍ یم، زما نه حق ځورول دي. ستا د ژوند په هر قدم د پلار نظر دی، ما ته پوهه یو ګناه ده، یو خطر دی. پوهه سوې لا په مینه د کور نه یم، لوبېدلې لا په غېږ کې د مور نه یم. د مشرانو په دیری کې مرکه شم، د بدی او د مخی جوړه جرګه شم. د سپینږري سره ژوند زما خراب شي، ارمانونه مې لاهو په خړ سیلاب شي. که په کور کې مې د ورور جوړه بدي شي، زما په ورکړې په دې بد کې پلار راضي شي. یو بشر یم، د حیوان غوندې خرڅېږم، په روپو او په کالدارو پلورل کېږم. نوي ژوند ته راوتلې په ولور یم، پیرودلې په لکونو خپل خسر یم. بد او رد سره عادت یمه په جبر، د وهلو مې توان ختم شي په صبر. نه مې قدر د انسان، نه مې عزت شته، نه د ځان صلاحیت، نه مې قدرت شته. نه واکمنه د خپل کور یم، نه د ځان، فقط نوم راباندې ایښی د انسان. نه د مور د ویرې زوی کوي بس خاص، که څه په خپله خواښه یمه ژندې لرم. نه د مور د ویرې زوی کوي بس خاص، نه یو څوک د ننګونې لرم خاص. پټه خوله په کړاوونو کې اوسېږم، د ټولنې د دستور په اور سوځېږم. نانواتې سرګردانې یم نړۍ کې، چا ته وژاړم دې ستړي دنیاګۍ کې. هر ګړۍ هره شیبه راته توهین دی، ځکه زغم د ژوندانه راته سنګین دی. د غمونو له دردو سره به ځم، د ورونو له زخمو سره به ځم. نانواتې یم راغلې ګلزادې ته، نن حاضر یم د ژوندو فیصلې ته.
کور دې ودان ډېر ښایسته و، ډېر یو مناسب وزن دې ما په خیال ورته انتخاب کړی و. د ډیر بشپړ انزور و د پښتني ټولنې د میرمنو په څومره وخت کې مو دا شعر لیکلی و
دا شعر خو نه راته راته شعر دلته چې ما ته اوس وویل نوم دې لیکل سوی دی یوازې ته یې باید یو شعر د ښځې د ورځې په مناسبت ووایې مالیاره چې داسې نه سي چې نارینه راسره په تاوتریخوالی سي زه په خپله باید ځان کنټرول کړم او دا د دوو شپو کار و زما چې داسې یو الهي ډالۍ راته راغی وروسته مې دا ټول انځور تر نظر سو د افغانستان ښځه مې په نظر کې ونی موږ خو خپل تر حقوقو دغه یو رسېدلی یو چې نن خپل ږغ ټول افغانستان ته اورو او هغه ښځه چې په تاوتریخوالی کې مري تر دا اوسه چې حقوق بشر زر چنده هم سي هغې ته ګټه نسي رسولی هېچا د هغې دفاع نه سوی کولی ځکه هلته سطح د پوهې کمه ده دا د مرکزیت ښځې ټول خپل حقوقو ته رسېدلي دي باید د هغو دفاع وکړي